چوی دی دا یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو او سرتیرو څخه د جمهور رئیس غنیم بلاتړ د افغان سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. په کابل کې یو شمیر معترضو خونکو پرون په مؤقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. ولسمشر غنی د کابل ښار د تیر ورځې پرونی انتحاري حمله وغندله او د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روسیې د دفاع وزیر پرون ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګهای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي، په افغانستان کې روان حالات زموږ لپاره د شدید اندېښنې وړ دي. سرګی شوګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګهای د غړو هیوادونو لوی درستیزان ګډون کوي او د افغانستان د وضعیت پر پوځي اړخ به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډې ته به د افغانستان د ټولو ګاونډیو استازي هم وروبلل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي د ښار په نهمه ناحیه کې په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه ملکي کسان وژل شوي او ولس نور زخمیان شوي دي. ولسمشر غنی ویلي روژه مبارکه میاشت دی او پروژه کې داسې کار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی او توجه نه لري. په کابل کې د ناټو د غوس ماموریت یو ویاند ویلي چې حمله ظاهرا د بهرنیو ځواکونو پر موټرو او لږ تر لږه دوه امریکایي عسکر هم پکې زخمیان شوي دي. د حکومت اجرایی مشر په پروان کې له یو شمیر پخوانی یو جهادي مشرانو سره وکتل. د پخوانیو جهادي ډلو یو شمیر مشرانو پرون سه شنبه په پروان کې د بندو دروازو شاته غونډه وکړه. د ازادي رادیو خبریال وایي په غونډه کې د حکومت اجرایی مشر عبدالله د هغه مرستیال محمد محقق او د بلخ والي عطا محمد نور هم ګډون درلود. د ازادي رادیو خبریال وایي چې د غونډې ډیر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په حکومتي چارو کې د مجاهدینو د کمی ونډې او په اړه اندېښنې شریکې شوي دي. دا په داسې حال کدای چې د دوشمې په ورځ په پروان کې د یو پخوانی جهادي قومندان د چادودونکو موادو او وسلو په ډیپو کې چاودنه وسوه او یو شمیر کسانو په چاریکار کې اعتراضي لاریون وکړ. هغه افغان سرتیری چې د امریکا په ماسوچست ایالت کې لادرکه شو اوس ورته د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماسوچست ایالت کې لادرکه شو په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل شوی ده. د جان محمد آرش مدافع وکیل ول د امریکا د مهاجرت ادارې چارواکو د سیاسي پناه پاړه د آرش غوښتنه ومنله او د موکل له دې پریکړې ډیر خوښتي. جان محمد آرش او د هغه دوه نور ملګري تیر کال هغه مهال چې امریکا یې روزنه کوله لا درکسول. د امریکا د مهاجرت چارو مسولان ویلي د لویدیځ په لوه آرش ژوند ته شایي په افغانستان کې د طالبان لخوا ګواښ موجود وي. بیا هم شرغلاست. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید شو. ایران او نړۍ شپږو قدرتونو پرون سه شنبه د تهران د اټومي پروګرام په اړه موافقه ته رسیدو وخت یوه اونۍ تمدید کړ. ایران، امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني پرون موافقه ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر اوومې خبرې جاري وساتي. مذاکره کوونکي غواړي چې داسې موافقه ته ورسیږي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودیدو په مقابل کې پر دې هیواد د لګېدلې اقتصادي او مالي بندیزونه کم شي. د امریکا، روسیه او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل او په دې اړه خبرې وکړې. د روسیه د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو وروسته په ویانا کې خبر اعلان کړ، پاتې مسایل ډېر اجرای اړخ لري او تخنیکی نه دي او موږ د دې ویلو لپاره چې موافقه ممکنه ده دلایل لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون ویل کچیر له ایران سره موافقه د دوی د قناعت وړ نه وي ورڅخه وتلای شي. د انډونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یو پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 130 تلور شوی دی. د هرکولیس 7 ډوله الوتکه تیر ورځ د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکوره سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتنا وویل په الوتکه کې 114 کسان سپاره وو او ګمان نه کوي چې څوک پکښې ژوندي پاتې وي. په الوتکه کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وې. سوپر یاتنا وویل د الوتکې پیلوټ له پرواز سمدستي وروسته د تخنیکي ستونزې خبر ورکړ او غوښتل یې چې الوتکه بیرته هوایي اډې ته راستنه کړي. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندان نه تښتېدلي دي. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 1200 بندیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایز له مرکزي زندان نه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې دا پېښه پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د نښتې اعلام له سوې ده. دا نه ده څرګنده سوې چې بندیان په څه ډول تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف هوایي عملیات پیل کړي دریم وار دی چې ګڼ شمېر بندیان په یوه وار له بندیخانو څخه تښتي. د اوکرین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. د اوکرین حکومت پرون وویل چې له روسیې سره د ګازو د واردولو په اړه پر نوو شرایطو تر موافقې پورې له هېواده ګاز نه واردوي. د اوکرین دولتي شرکت نفت و ګاز پرون وویل چې د اوکرین له لارې د اروپا نورو هېوادونو ته د روسیې د ګازو د دولتي شرکت ګاز پروم صادرات به پر خپل حال پاتې سي. اوکرین ته د روسیې د ګازو د واردولو د نرخ په اړه مذاکرې چې د اروپا اتحادیې په منځګړیتوب په ویانا کې روانې وې له کومې پایلې پرته پایته ورسېده. د اوکرین د انرژي وزیر ویلي چې په دې اړه د خبرو بل دور په سپتمبر کې پیل کیږي. د روسیې د انرژي وزیر ویلي چې د اوکرین دا پریکړه چې د روسیې ګاز نه اخلي سیاسي اړخ لري. او د یونان د اقتصاد ژغورنې د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي. د ایروزون د مالیه وزیرانو پرون سه شنبه د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان د تمدید وړاندیز رد کړ. چارواکي وایي چې نن به هم په دې اړه مذاکرې روانې وي. یونان د خپل اقتصاد ژغورنې لپاره د مرستې د نوي پلان غوښتنه کړې ده. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس غوښتنه کړې چې اروپایي اتحادیه د مرستې دوه کلن پروګرام ورسره ومني. د یونان اقتصاد مخکې هم بحران ځپلی او له دې هېواد سره د اروپایي اتحادیه د مرستې د پروګرام وخت د جون په 10مه پایته ورسید. د یونان صدر اعظم غوښتنه کړې چې د اقتصادي مرستو مخکنی پروګرام هم د لنډې مودې لپاره تمدید سي څو په چارو کې تخنیکي ستونزې پیدا نه سي. د یونان حکومت باید د دې مهلت تر ختمېدو وروسته په څو ساعتونو کې لږ تر لږه 1.8 میلیارد ډالر د پیسو نړیوال صندوق ته ورکړي، خو د یونان د صدر اعظم مرستیال د دې مهلت د ځنډېدو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی.
ټول وسلوال پوس په یو غاک نن ماته ویلی چې د جنابی جمهور رئیس نه مننه وکړه د دې همایې نه چې د وسلوال پوس نه اعلان کړه.
په کابل کې یو شمېر معترضو خونکو د سه شنبه پر ورځ په مؤخر ډول د خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او ټول عام خلک اندېښمن کړي دي.
همدغه خپل سری خلق قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري.
د پاکستان د سینیالت مرکزی ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې د سخت ګرمۍ له امله د نورو خلکو تر څنګ ګڼ شمېر افغانان هم مړه شوي دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. او د خپرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه اورئ. تاسو ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې خبرونه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس اشرف غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د دې وزارت ویان دولت وزیر د سه شنبه په ورځ په خبري غونډه کې د یو مهمه مسأله وبلله. ویل چې له دې سره به په جنگ کې د شاملو سرتیرو اعاشه او امتیازات ډیریږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د عمومي امتیازاتو پر ځای دا کار د شایسته سالارۍ او میړانې پر اساس وشي اغېز به زیات وي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
په هیواد کې د نامنې له زیاتېدو په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د تصفیوي عملیاتو له پیلېدو سره جمهور رئیس غنی ویلي چې د پوځي ځواکونو امتیازات او د عیاشۍ کیفیت دې لوړ شي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي ویل هغه ځواکونو څخه د جمهور رئیس ملاتړ چې عملاً په جګړو کې بوخت دي د افغان امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړې کوي او په اوس وخت کې دا یو مهم ګام دی. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د جمهور رئیس دا پریکړه د سرتیرو د ښار کلي سره مخ شوې ده.
د رئیس به جمهور د هغه حمایه نه چې د افغانستان د وسلوال پوز نه کوي د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه کوي ټول وسلوال پوز په یو غاک نن ماته ویل چې د جناب جمهور رئیس نه مننه وکړه د حمایه نه چې د وسلوال پوز نه اعلان کړه. نو دا موږ تاییدو کچېری په دې حق باندې هم اقدام وشي هغه څو چې په ماریبه کې دي هغه ته امتیاز ډیر شي د ښکار دی.
جمهور رئیس اشرف غنی له څو میاشتو راهیسې د ویډیو کانفرنس لارې د بیلابیلو ولایتونو د امنیتي مسؤلینو او قلور د قومندانانو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ په همداسې یوې غونډه کې د مالیې کورنیو او دفاع وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د هغو سرتیرو امتیازات د لوړ او عیاشه د باکیفیته کړي چې په جګړو کې بوخت دي. دغه راز نوموړي د افغان سرتیرو او افسرانو د ستونزو پر حل ټینګار کړی او ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو سرتیرو کورنیو ته هم باید پاملرنه ډېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو خبرو شوو راپورونو له مخې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې له ستونزو سره مخ دي او په ډیرو برخو کې د حکومت ملاتړ ته اړتیا لري. د پوځي چارو څېړونکي که څه هم د جمهور رئیس دا اقدام د قدر وړ بولي خو وایي ښه دا ده چې امتیازات د میړانې او اتلوالۍ پر اساس په نظر کې ونیول شي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل د مالي امتیازاتو ډیرول نشان او مډال ورکونه افغان ځواکونه هڅوي او ښه ده چې دا پخوانی دود بیا راژوندی شي.
دا اعلانونه دومره مؤثر نه دي مګر هغه تعلیم نامه اصول نامه چې هغه په هغه کې امتیازونه نوشته دي د هغه په اساس باندې کار وسي هغه ډېره ښه نتیجه لري. که په داسې امتیاز موږ ورکړو چې مثلا نن جګړه سوې ښه ډوډۍ ورته اوله کړو دا مفهوم نه لري ځکه برجسته اشخاصو ته باید ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهوري ریاست څو تنه هغه پیلوټان او سرتیری عیسی خان له نږدې په مډالونو او مالي مرستو وستایل چې په جګړو کې یې ښه وړتیا ښودلې وه. جمهور رئیس په داسې حال کې له هر پلوه د امنیتي ځواکونو د ملاتړ خبره کوي چې له څو میاشتو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې نامنۍ ډېر شوي او افغان ځواکونه په یوازې ځان ټول عملیات پر مخ وړي. په همدې حال کې پوځي څېړونکي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره د اقدامات وکړي ترڅو تلفات یې رقم شي او په جنگ کې لا بریاوې ترلاسه کړي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ویل امنیتي ځواکونو څخه د جمهور رئیس غنی ملاتړ د سرتیرو او افسرانو له تود هرکلی سره مخامخ شوی دی. په کابل کې یو شمېر معترضو ښوونکو د سې شنبې په ورځ په موقت ډول خپل کاري اعتصاب پای ته ورسو. دوی یو ځل بیا له حکومت هیله وکړه چې غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. له کابو یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو اعتصاب پیل کړی او په دې هکله د پوهنې وزارت وایي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د معترضانو لږ تر لږه دوه غوښتنو ته ځواب وایي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
یو شمیر معترض او خونکو چې په موقت ډول لکاري اعتصاب لاس اخیسته حکومت ته خبرداري ورکوي چې که غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي بیا به په اعتصاب لاس پورې کړي. د کابل ښار د حبیبیه لیسې ځینو معترض او خونکو د سه شنبه په ورځ په یوې ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د دوی درسي ساعتونه د کم او ترخی د پر وخت اجرا شي. یو خونکی شمس الحق وویل
د افغانستان ښوونکي د مسؤلینو د تضمین او د یو لړ شویو کارونو له امله چې د پوهنې وزارت ترسره کړي خپل تحسن له نن څخه د زده کوونکو د امتحانونو او د اوړي د رخصتیو تر ختمېدو پورې پای ته رسوو. همدارنګه له ټولو معترضو ښوونکو هیله ده په موقت ډول له تحسن څخه لاس واخلي.
د کابل او ځینو نورو ولایتونو په لسګونو ښوونکو له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې اعتصاب کړی او له حکومت غواړي چې د دوی غوښتنې دې ومني. د افغانستان جمهور رئیس د کار په لومړیو کې لخونکو سره ژمنه کړې چې دوی ته به د کورونو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکوي خو د خونکو په خبره دا ژمنه تر اوسه هم عملي شوې نه ده. د خون کو طرفه د درسي ساعتونو کمول او ځین امتیازات هغه نور غوښتنه دي چې خون کو لکابو یوی نیمه میاشت راهیسی مطرح کړی دی. عین وخت کې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د معترض خون کو د غوښتنو پوره کولو ته هڅې جاری دي. د دې وزارت مرستیال غلام جیلانی په دې اړه وویل:
کله چې په اخر ورځو کې په پارلمان کې د پوهنې محترم وزیر صاحب، د عدلیې وزیر صاحب او همدارنګه د خدمات ملکي د کمیسیون محترم رئیس صاحب غوښتل شوي وه استجوابیه غونډې ته فیصله وسوله چې باید په لسو ورځو کې قانون مادې تغییر سي. د معلم د بس د ابقا مسله، د قدم د ابقا مسله د بین وبه.
خاغلی جیلانی دا هم وویل چې د خونکو د ستونزو اوارۍ ته یوه طرحه جمهوري ریاست ته سپارلې ده. په دې اړه ځینې کارپوهان او عام خلک وایي چې خون کې د هغه نسل روزونکي دي چې ټولنه یې نیکو خدمتونو ته سترګې په لاره ده. دوی پر حکومت تاکید کوي چې د دوی ستونزې دې ژر تر ژره اوارې کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼه او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان پر حالاتو تبصرې خپرې کړې دي. جانا خال کوزه د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ ګڼه کې په پروان ولایت کې د مجاهدینو د یو پخواني قومندان په وسلو د حملې او د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو په اړه مضمون خپور کړی او په پیل کې لیکي: اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې د کابل شمال لوی لار د ټرافیکو پر مخ وتړله چې امریکایي ځواکونو د یو سیمه ییز قومندان په قلعه حمله وکړه او د هغه د وسلو زیرمتونې له منځه یووړ. ورځپاڼه لیکي: له دې حملې څخه څرګندیږي چې په افغانستان کې د بې وسلې کولو د اوږدې مودې له پروګرام او د میلیونونو ډالرو له لګښت وروسته افغان وسلوال چې له القاعده شبکې او یا طالبانو سره تړاو هم نه لري د امریکایي ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي: که څه هم چې د امریکا پوځ دا حمله د خپلو ځواکونو ساتنه بولي، په شمال کې د مجاهدینو پخوانیو قومندانانو او سیمه ییزو مشرانو په امریکا تور لګوله چې دا عمل سیاسي موجبات لري او ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بحران د چپولو په مقصد شوی وي. ورځپاڼه زیاتوي: عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هم د آرامۍ غږ کړی و او دا مهال د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ته د دوشنبې په ورځ د پروان ولایت په اعتراض کوونکو غږ وکړ چې آرام شي. ده وویل حکومت د حقایقو معلومولو په مقصد سیمې ته یو هیئت استولی او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل نه د پیښې وضاحت غوښته دی. نیویارک ټایمز لیکي: د جنرال کیمبل ویان ډګروال براین تریبیوس ویلي د افغان قومندان د وسلو په زیرمځای د حملې مقصد داو هغه وسلې او مهمات له منځه یوسو چې د افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ممکن ورڅخه کار اخیستل شوی وای. د بشري حقونو څارونکو ډلې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې او په یو راپور کې لیکلي: په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ډېره زیاته شوې. په راپور کې لیکل شوي: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما په خپلو ارقامو کې ښودلې چې د افغانستان په شخړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو مهم لامل د توپونو او درندو وسلو استعمال دی. یوناما وایي: یوازې د 2015 کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې په افغانستان کې 268 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دوی کې 28 کسان مړه او 204 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو فعالیتونو یو ځل بیا د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه ډلې خلک ځوروي او په سیمو کې د ناامنۍ سبب ګرځېدلې چې ورځ تر بلې شمېر هم په زیاتېدو دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د امنیت پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې بې ګټې بولي او وایي چې د دې ډول کسانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال ساپای دا مني چې د کسان له زور او نفوذ څخه په استفادې خلک ګواښي، د خلکو مالونه غلا کوي، په ناموس یې تیری کوي او آن وژني یې.
په کندوز کې د ناامنیو اصلي لامل او اصلي زیږنده همدغه خپلسري خلک قتلی اختطافونو کې لاس لري، قاچاق مخدر کې لاس لري، نا امنی منستر دوی د خلکو نه په زور باندې د هغې مالونه زکات عشر شتمنی شوکایي په زور باندې دوی لارې نیسي، دوی غلاوي کوي.
د ښاغلي ساپي په وینا تیرو کلونو ته په کتو دا مهال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او همدا اوس په کندوز کې له 5000 څخه زیات غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري. خو دا یوازې کندوز نه دی چې پکې د غیر مسؤولو وسلوالو له شتون څخه شکایت کیږي، بلکې د یو شمیر نورو ولایتونو خلک هم له ورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي دستګیر وایي چې له یو کال راهیسې یې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له ظلم څخه خپله سیمه پرېښي او اوس په کابل کې اوسیږي.
نوم مې دستګیر دی، د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د تلخکانی نوبهار کلي اوسیدونکی یم. موږ یو کال کېږي چې مهاجر یو، لسګونه کورنۍ نور هم مهاجر شوي دي. یو په نوم د شهید دی، 12 وسلوال کسان لري. له دوی څخه د خلکو ناموس مال په امن کې نه دي، د خلکو ځمکې غصبوي. موږ ولسوالۍ ته عریضه وکړه خو چا مو پوښتنه ونه کړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر کال د پروان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی و. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه کمپاین په جریان کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې کړي او څه باندې زر میله بېلابېلې وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ومنله چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو شتون د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او وایي دوی هڅه کوي چې دا ډول کسان بې وسلې کړي.
سږ کال هم موږ په جریان کې یو کمپاین مو بیا پیل کړی. په دې برخه کې خلک له موږ سره همکار دي. د وزیر صاحب د 100 ورځنی کاري پروګرام یوه برخه همدا وه چې غیر مسؤول وسلوال معلوم کړي څومره دي، چیرته دي او څه ډول وسلې لري. دا هڅې زیات وخت ته اړتیا لري.
خو د ولسي جرګې ځینې غړي او عام خلک د حکومت د اقدام ناکام بولي او وایي چې دا ډول کمپاینونه نشي کولای د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي چې د حکومت له کنټرول څخه بهر دي. یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي که د دې ستونزې پر وړاندې جدي مبارزه ونه شي، امکان لري په لرو پرتو سیمو کې حالات نور هم خراب شي او خلک د تل لپاره د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا شکنجه او وځورول شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د امریختیا وزارت وی هڅه کوي هیواد ته د پرمختللو طبي وسایلو پر اوړلو سره او په جراحي عملیاتو ترسره کولو سره په بهر کې د تداوی په برخه کې د سلګلو ملیونو ډالرو د لګیدو مخه ونیسي. د امریختیا وزیر فیروز الدین فیروز ټینګار کوي چې راتلونکو 2 کلونو پورې به ناروغان دې ته اړ نه شي چې له هیواد بهر د درملنې لپاره لاړ شي. نور حال د ابراهیم صافی په دې رپورټ کې ورو.
له کلونو وروسته هڅه کیږي چې افغانستان د معیاري روغتیایي خدماتو په برخه کې له هغو هیوادونو سره سیالي وکړي چې د عامې روغتیا د وزیر په وینا هر کال د افغان ناروغانو له درملنې څخه سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې افغانستان به تر راتلونکو 2 کلونو پورې داسې روغتونونه ولري چې د ټولو ناروغانو د درملنې ظرفیت بلري او ناروغان به په بهر کې په تداوي ډېرې پیسې نه لګوي. خاغلی فیروز وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او داسې یوه ورځ راشي چې بهرنیان د درملنې لپاره افغانستان ته راشي. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دغه خبرې د سه شنبې په ورځ د امیری کمپلیکس په نوم د یو خصوصي روغتون نه د لیدنې پر مهال وکړي.
د خصوصي سکتور نه سخت ملاتړ کوو. له هغه سکتور نه چې وکولی سي هغه خدمات چې دولت یې نشي ترسره کولی ترسره یې کړي، له دې نه سخت ملاتړ کوو. ورته زمینه برابروو او ځمکه ورکوو او یوازې موږ په کابل کې 124 خصوصي روغتونونه لرو. له 124 روغتونونو نه بدبختانه یو شمېر معیاري خدمات نه لري او لازمه ده چې موږ د هغې کار ودرو او یوه ورځ د دې شاید وستو چې د ګاونډیو هیوادونو نه ناروغان دلته درملنې ته راځي.
د عامې روغتیا د وزیر په وینا امیری کمپلیکس لومړنی خصوصي روغتون دی چې په افغانستان کې په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات ترسره کوي. دغه خصوصي روغتون چې په عصري طبي تجهیزاتو سمبال دی تر دې دمه د زړه د سوري 55 عملیات ترسره کړي دي. دغه روغتون د یو خصوصي سکتور د سرې میاشتې په همکارۍ او د افغان دولت په مرسته جوړ شوی دی. موږ هم د عامې روغتیا له وزیر سره د دغه روغتون څانګې وکتلې. د ریحاني په نوم مو له یوې مېرمنې سره چې څو شېبې د زړه له عملیاته وتلې خبرې وکړې. ریحانه چې له غزني څخه راغلې وایي چې بهر ته یې د تداوۍ لپاره د تللو پیسې نه درلودې، خو کله چې دې روغتون ته راغله نو ښه تداوي یې وشوه. دا وایي د زړه عملیات نه درلودل. سری میاشت راته د دې روغتون ادرس راکړ، عملیات ډېر ښه ترسره شو او ترې ډېره خوشحاله یم. اوس مهال د لسګونو دولتي روغتونونو تر څنګ په افغانستان کې 144 شخصي روغتونونه فعالیت کوي، خو د عامې روغتیا د وزیر په خبره د دغه روغتونونو زیاتې برخې معیاري نه دي او که خپل خدمات معیاري نه کړي نو جوازونه به ورڅخه واخیستل شي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې خصوصي سکتور په روغتیایي برخه کې ډېره پانګه واچوي او په دې هېواد کې به معیاري روغتیایي خدمات پراخ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې د حالاتو په ریپورټونو کې اوري چې د پاکستان د سن ایالت په مرکزي ښار کراچۍ کې له تیرو اتو ورځو د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 1250 زیات کسان مړه شوي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو رئیس وایي چې د ګرمۍ له امله د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې افغان کمپونو کې هم یو شمېر کسان چې مېرمنې هم پکې شامل دي مړه شوي دي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په ریپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې له 1300 ورځو راهیسې سخت تودوخې او تب د ښار د بېلابېلو سیمو په افغان کډوالو کیمپونو کې لږ تر لږه شپږ افغان کډوال وژلي او ګڼ شمېر نور د جل وهلو له امله د ښار په ځینو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې میاشتې له 6 نیټې راهیسې کراچۍ او د سند ایالت نورې سیمې لکه حیدرآباد، لاړکنه، سکر، شکارپور او ټټه سختې ګرمۍ رانیولي چې په نتیجه کې تر دې دمه د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تر 2500 زیات کسان مړه او زرګونه جل وهلي دي. د کراچۍ دولتي او روغتیایي چارواکو رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سه شنبې په ورځ په کراچۍ کې تودوخې درجه ټیټه وه، خو سربېره پر دې د ښار په بېلابېلو برخو کې د تپ او جلوهلو له امله 30 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ په جنا، سیول، لیاقت نېشنل، عباسي او نورو دولتي او همداشان په ګڼو شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. له بلې خوا په سند ایالت کې د افغان کډوالو رئیس حاجي عبدالله وایي چې د کراچۍ ښار په ځینو افغان کیمپونو کې ګرمۍ افغان کډوال هم ځپلي چې تر دې دمه پکې د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګرمۍ کې خو تقریبا شپږ کسان، یعنی د ګرمۍ د لاسو وفات شوی دا هغه تقریبا شپږ شپږ یو څلور کسان مخکې په دغه دوه ورځو کې یو دوه بیا هم داسې وفات شوی ده. د کراچۍ کې په دې علاقه کې مونږ د افغان کې موجود او قیم آباد، سورابوت، دا نیټری په دې علاقه کې شپږ کسان ځانونه د لاس ورکړی ده. تقریبا په اتو ورځو کې سخت دلته ګرمي وو.
حاجی عبدالله زیاته کړه چې له 1300 ورځې راهیسې په کیمپونو کې د ګرمۍ تر څنګ د برېښنا د قطع کېدو ستونزه هم ډېره شوې چې له امله خلک د اوبو پر کمښت سربېره له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. په 1300 ورځو کې په کراچۍ کې تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته خودل شوې چې له 1991 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګېرل کېږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې د ګرمۍ له امله د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوي لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د ګوانتانامو زندان د بندولو د چارو نوې مسؤل معرفي کړ. لی ولوسکی به د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه د ګوانتانامو محبس د بندولو لپاره د اوباما د ادارې کارونه څاري او د پاتې بندیانو دوسیه به هم څېړي. فرشته جلال زی پر ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل لی ولوسکی به زموږ د هڅو مشري کوي څو په مناسب وخت کې د امریکا د ګټو او د امریکایانو امنیت ته په پام د ګوانتانامو پوځي زندان وتړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی به له ګوانتانامو د بندیانو د انتقال، نورو هیوادو ته د هغوی د سپارلو او په زندان کې د پاتې کسانو د قانوني او حقوقي موقف د څېړنو مسؤلیت لري. د ګوانتانامو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مخکنی ځانګړي استازي تیر کال خپلې دندې استعفا وکړه او دا چوکۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تشوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې د ګوانتانامو زندان بندولو ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکړ. د امریکا کانګرس د ولسمشر اوباما دا پریکړه رد کړه چې د ګوانتانامو بندیان د امریکا په خاوره کې محبسونو ته ولېږدول سي. د ولسمشر اوباما ادارې له تیرو څو کلونو راهیسې له ګوانتانامو څخه بندیان په تدریجي ډول نورو هیوادو ته لېږدولي او یو شمېر یې خوشي کړي دي. په ګوانتانامو کې اوس مهال لږ تر لږه 116 تنه بندیان دي. په دې کسانو کې یو خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملې د پلان اساسي طرح ګڼل کیږي. د ګوانتانامو زندان په 2002 میلادي کال کې پرانیستل سو چې د القاعده او طالبانو مهم غړي او نور هغه کسان چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادو کې د تروریستي فعالیتونو په تور نیول کیږي پکې ساتل کیږي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او ری اتنې بجې شوي دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټاکل شوی چې په مسکو کې د افغانستان د حالات په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله وغندله. د حکومت اجرایي مشر په پروان کې له یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو سره وکتل. د افغان پوز هغه افسر ته چې تیر کال د امریکا په ماساچوست ایالت کې له درکه سوی و په متحده ایالاتو کې سیاسي پناه ورکړل سوې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو وخت یوه اونۍ تمدید سو. د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د لویدلو په پیښه کې د مړو شمیر 113 ته لوړ شوی دی. په یمن کې لږ تر لږه 1200 بندیان له زندانه تښتېدلي دي. د اوکراین حکومت له نن ورځې د روسیې د ګازو صادرات بندوي. او د یونان د اقتصادي ژغورنې د پلان په اړه به نن هم خبرې وسي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پکې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولې دي.
مشکل دا دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماینن تجار وکړ چې په کې محلي پولیس چوبل شوي وو. بیا موږ د مازدیګر مانځه ټیم و په عین وخت کې تقدیر ویل کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه به ټول ونیول وتکول ووهل او لاس پښې ترې مات کړي او بیا وروسته ځان فرا بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندق تان ورته وي. بیا هلته چې بوتل یو شپه یې وساتل پاس له هغه یې بېرته خوشې کړ. نو موږ ته ویلې چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلې چې موږ دوکاندار خلک یستو د ورځې دوکان کې یستو په کور کې یستو. نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نشو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګر دولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان دی.
قماندان دی وو.
د سیاګر دولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې نیمنګ بوتلو د پندکستان درې ته اوته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو مو اهلې و ټاکولې؟
وو ټول دا ټول اسکاس دا سی وهلی و چې دا زمو وای نن د کوم ته لرم. دا یو هفته کور کوم. نو دا خو کابل کې نن تجارت کیږي حتی فرانسې کې بل ځای کې. دو خلکو مخنیوي خود په پیشرفته دولتونه نشي. نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ. نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مشاره وکړه چې دغه کسان چې د جمعات نه د مالی پولیس قماندان ویوړل دا تلاسکاسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړ. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه او دوی شخصي بندیخانه
ګور هدف منګه ولسوالی لرو ولسوال لرو قماندان لرو. ورسته چې دوی منګه ویوړو د منګ سپنګری ورغل قماندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل. ولسوال به خزان پټکه خو قماندان ویل چې د ماده واسه پورته کړ دی. هغه هم داسې یا دې وړه خبره وکړه.
قماندان د امنی قماندان
و دامنه قماندان دو سیار بیاد که دو که مجرم وایت جرم ندارلو دلائی منگه قماندان تا دمان سپنگی رو ویلی و چه تا بس دل تا قماندانه تا بم رو استیونو تا سوالی دا دخبل ما شخصی زیت بیولی
شخصی زیت یعنی هدفم چیه ده؟
شخصی ما قد کلی تا ده شخصی که قماندانه تا بیولی نو شخصی کلی تا ما قد بنده چه کمزای که قماندان ده
دل تا ده محلی پولیس پوستا ده تاسو پا کلی که؟
ده من کلی که ده محلی پولیس پوستا ده و
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکې
نه نه د منګه کله چې سرخی نومېږي د ولسوالۍ پوسټه دی دلته مان انفجار کړی هلته پوسټه ده د دې مرکز د دې قمندان چې دی د فندقستان کلي کې دی منګې هلته دی ولي
بل کلي ته او هلته د بندیخانه چې تاسو ویل په پوسټه کې د څه کوم ځای و چې تاسو یې بندیان
نه نه اما ته یو کور کې واچلو
ښه بیا یې د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه
نه دلته ډېر ووهلو ډېر یعنی چې د اندازې نه زیات دی هلته حتی د بعضې هلک په خوله غوږ یې خوله ولګه غوږ یې پرې پرې کړی دی بیا هلته هغونه
همدا خپله قمندان د دې هلک په غاړه خوله ولګه
نه د هغه عسکر یې نو ما خپل قمندان ورته ولاړ
محلي پولیس
وو محلي پولیس
د دې قمندان په امر
د امر وو
نور خلک هم شکنجه کړه
و دا تل از کسان نه دا تول شکنجه که نوی دیوه پا خواهدی خلو ولگه و لغاهدی حتی پرد پریک
تاس والی دا ولایت مرکز تا مراجعه و نکره
و الان دا خلق دا سیده چی کل پا ویر وحشت که دید ازو چیم زنگ در تا تامیوال هید دینا یریگم چی باواز میونه پیجانی دی خبر نه خلق ویریگی خلق ما دا زان سرم دا حتی دون وحشت خطور کرد چی توک دا زان سرم یاد اولای میشه
وست چه غواره ای تاسو هم داغه کسان چه تاسو
دیتون؟ غفتن هم داغه دا چه آینده که گوره منگ بانده دا پیخه بیا تکرار میشه با او که تکراریگی نو منگ تا دی دولت و ایچه منگ انده منطقه خوشه کدوی تا
منگ داغه مساله دا پروان ولایت دامنی قماندان محمد زمان مموزی سره در حق ده مموزی سره نو داغه اصول چه دی کلا چه دست چودنه کیگی داغه محلی پولیس سه دول برخورد باید تو کی؟
من نه دا خو دا د خلکو ادعا دا پر صورت من نه ردو کدا خلکو قانوني مراجعه او مراجعه کړي وای د تاسو درجو نه غیر هم موږ ورشدګي کړي وا ال تعاملا دا یو مسترئی سرک د کلی مینس کړه دا د کورو په خوا کې تیر شوی دا اوس مین د شه د منطقه ده چې شګه و یو خوره او خلکو دا خوره لري کړم نه کې خود دا منطقه غرمی ده تا پزار ده دا تا پزار که مینی خودل خخول کلنگ واری جبل واری آواز که دا کورونا دیدی آواز آوری خلق پیاده چه سره کور خواهی که تیری که غگ آوری متاسفانه دا خلق همکاری نکری دی کور مخ که مینو دو خلن دا حکومت سلور کسا مینو هل دو شهیدان شل دو تکت کال تا دو شفخانه که پراتی دیدی یاو پخه قطع شوا دا بلا پخه اندری جماعت دا نو دا خلن دا حکومت دیدی کلی ندی پختین صلاحیت و نلری چی دا مین چار آور آسمان نراغه پیریانی که خود ملک و که خود چا که خود داخلن من خود اون حق نرو چه پختنه او که یا پولیس محلی یا پولیس ملی یا سرنوال یا بل بار صورت کدی ازیاد شوی دی کمی قانی مرضی تاریزه کرده چه منگا پختنه نکره حال تا قماندانی ولسوالی واغت بریزه کرده و کمشتاق دیر ظالم و ناروا و نو ولسوال تا بریزه کرده کبی حال تا چه ریزه نوشتی و ولایت تا براغلی و ولایت مقام که بریزه
کرده دست دیم مموزه سیبو بخی دیر بخنه غواره می تاس خبر قطع کم دوی وی چه منگا لارو ولسوالی تا مراجعه وکره و یال تا ایمون خبر چه و نمانله تاس پیگه چه دا دستی مو خلق هم لوسلوال طالبانو یدیگی او هم دل تا کلا چه حکومت که دغس مالی پولیس دوی سره بد چلندو که دوی ویریگی دوی وی کلا چه منگا ویورو بل کلی تا اوال تا دوی شکنجه کول و هلی تا کولی دیو زوان پا غاک د قماندان مشتاق پا امر یو بل محلی پولیس غاخ لگوله وی شواید لرو دی غاک پری کرده یعنی تر دی اندازه اعمال چه کلا تر سرکه نو تاسو با قانونی کم چلند دوی سره وکی؟
پر صورت منگا پیچ صورت خپل پولیس خود سره دانه بریدو دا خلق که چی دا اوس منگ خبر ده تاسیل طریق خبر شوی اقلا که دا خلق و لسوالی که چا دی دوی عریضه نو افسنو ولایت تاوی مراجع کریوا یو دلغ اوس خو افغانستان دروازی وازی دی دی طول و مقامات و خل دی رئیس جمهوری تا دفتر رسیدل شی دا دی وزیر داخلی دروازه دی مدوی سارنوال دلتا ولایت مقام دا دی منگا دلتا دا دی پروان خلق شاهدان دی چه هر سوک دی منگ دفتر تا داخلی دل شی دی کش شک نشتا دا چه استاس طریق نوی چه ما وقت بانی غاخ لگو لیدن و منگ بسو کزخو نوست منگ علم غیب لرو نه قمندان مشتاق مونږ ته گزارش وکړه، نه دې ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی، نه دغه خلکو ما ته زنګ وهلی. نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي، مونږ قمندان ته جزا ورکړو، یو ځل دې ما دفتر پورې شي. دا خلک ما پېژني، زه قمندان نه نیمه چې هلته مداره وکړم، مسله تمیزه خبرې وکړم. که قمندان سرکشي کړي، قمندان ته جزا ورکړم، که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د عقل یا خو دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خو راکړي چې دا زموږ د کور په مخ کې مه راځه. مشکل ده ټلیفون د اوس خو دا مونږ دوی نه خو نه غواړو چې ملا عمر دلاس نه تړلی راولي مونږ ته دې راکړي. طالب قمندان اقلن یو ټلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لاره کې خطر ده، دې خلکو نه مونږ توقع ده. اوس خو مونږ پوهېږو خامخا دواړو طرف نه ملت ضربه خوري، دواړو طرف نه ملت تاواني ده. که عسکر ډزې کیم دې کلو باندې ځي، که طالب ډزې کیم په کلو راځي. اوس طالبانو اختار ورکړی دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته، چې دا دارالمعلمین تاسې وتړئ، که نه مونږ تاسې باندې ډزې کوو. اوس دې کې به څوک مقصر وي؟ دا سپین ږیري راټول شي، خل راټول شي، تعلیم مخه دي ولې نه شي؟ دوی اقلن د دوی پیام خدا وحشت و دا ناروا دا ټول د دوی اقلن طالبان چې دا جنګیږي او هدف خو بل دي. د دوی هدف څه ده؟ اقلن خلک د دوی مخه ونیسي، خلک دا قوت لري. مخکې رئیس جمهور وویل چې دا عسکرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده، قوت خو خلکو سره ده. که خلک مونږ سره همکاري وکړي، طالب څوک ده چې راځي؟ خو د همدغه وطن خلک دي، پاکستانی پکې نشته، د دغې ولسوالۍ نه غیر د بلې ولسوالۍ سړی هم نشته پکې. ټول د مغه کور کلي خلک دي، پلرونه او کاکاګانې ټول دوکانداران دي. بچي دغسې خدای ورته ناروا په مخ کړې ده، هلته ټوپک اخیسته خپل کلیوال وژني. هدف مې دا و چې مونږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري، دا دروازې خلاصې دي، مونږ کوی شو. که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس او دا قومندان دې هر څه وکړي او مونږ به همداسې ناست یو. داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو، نه یې منو. مونږ خپل هم انسانان یو، د دې په خاطر چې دا وطن د مسلمانان یو، د افغانستان خلک دا اداره ټوله د مجاهدین اداره ده. مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو.
بالکل، دوی څه وخت تاسو در شي مموزه سیب
اختیار او خدمت کې ما
یعنی ژمنه کوي چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي کوي؟
او دوم چې زه ما دا خلک ما پیژنم چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوال او کومندان او کوم پر پولیسو پر مربوط څه دي مال اسلام دي زه ورته کار خبره کوم په دوه سترګو.
او کور ودان مموزه سیب دوسلینم ډیر تشکر، ورځم په خیر. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله داتی بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی. زموږ یو شمېر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي. نور منظر روم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو.
السلام علیکم، د روزګار له ولایت په چارشنو د ولسوالۍ یم. زموږ دا اشرف غني ته پیغام دی چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده، ټولې څلور پنځه لارې ده ټولې. زموږ ته یو دغه کې ری و، دا مریضان موږ پر کمه ویوسو او چیرې ولاړ شو. دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو، نه چې په خانه سته، نه یو لارې نه دی چیر، نه څه نه د لین موټر سته، ټولې بندې دي. زموږ دا پیغام دی. وسلام. زه عمر کوچۍ د زابل ولایت څخه خبره کوم. کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي، په دا دېرش کاله دغه سره کوم پرولونه زما نه په یاد کېږي. سپین روډ لول د کابل خواته روان دي، آیا موږ نه پوهېږو چې دا پرولونه په کومه خواته ځي؟ نو سږ کال چې د موږ مالدارۍ لرو، په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول ورته رانیو. سږ کال موږ دېرش خرواره، لا څلوېښت خرواره به رانیس کفایت کې وکاوو. نو آیا دغه معلومه چې دا پرولونه اوس دا ټول روان دي، دغه پرولو پته نه لګېږي چې دا کومه خواته ځي؟ دا معلومه موږ څه کوو؟ دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راوړي که به د کومه کومه دا مالداري زموږ ته ختمېږي؟ په دا رقم خو سږ کال وچکالي ده، شی نشته، پرولونه اوس لا غواړي. هغه پر روډ باندې پورته دغسې پرولونه په موټرو کې روان دي، په دا دېرش کاله زمانه په یاد کېږي. نو موږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه و چې دا پرولونه به نو موږ دا مالداري څه په کوو؟ زه کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي. وس
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان ولایت د ساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوي دي، چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي، نه غوړي، نه بوره، نه پلمېټ هم په دغه شان چیز هم دته نه پیدا کیږي. موږ د ډاکټر اشفانی صدا غوښتنه چې موږ د روزګان ولایت ته چاچونو ولسوالۍ شهید اسد ولسوالۍ ته توجه وکړي، ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کړي په دې روژې مبارک کې. موږ یې چې هم نه لرو. السلام.
غزنی والا د اجرستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی، لارې بندې دي، اعمالات نه کېږي. د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر محمد خان او د غزنی والي څخه دا هیله ده چې دا لارې خلاصې کېږي. د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی، مریضان په یو خوا هم نه وړل کېږي، کلینیک کې هم ادویه دوا نشته.
السلام علیکم. بادغیس ولایت بلمغاب د ولسوالۍ سره خبرې کوم. زموږ په بلغاب ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډېر په ازادي چې زموږ خلک کې موږ نه بازار ته پرېږدي نه زموږ کارونه کې دوکانونه مو ټوله کول کې موږ څه وکړو موږ زموږ کار یاڅه.
السلام علیکم. شیرباز خبرې کوم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولی دی. بیګا ورځ د ټولو طالبان راوختي پاکستان چې پینې اچولی دي، اردو پولیس سربازان یې لټول، باید د نهري کنډو باندې بس پوستې واچولی شي. د اشرف غني نه دا خواهش لرم چې را دې شي، بس دلته یا پوښتنه وکړي د پاکستان سره دې پوښتنه وکړي ولې طالبان را لېږي. وای د پکتیا والي نه دا خواهش لرم چې بس جدید دی دي دیر پوسټ مخنیوی دی او کې دی نری کډ باندې پر خدي پولیس دی واچ او سلام او احترام.
زه محمود الله دني شول سوالي تاسو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې د مور په دغه باندې بحث جوړ شي. دا چارواکي راوغوستل چې کدا کوکنار حکومت باندې کې دو بیان چې دو بیان په نامه دی دا چې باندې شي د نیشت ولسوالۍ نوم په تاریخ کې ورته شي. دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت چې واخل چې سم نیمه بیا د دکانانو کې بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي. نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي. د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي. د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي، ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي او شریکان دي. چارواکي وواړي زر د دوه ساعت کې به ټوله مکمل باندې چارواکي وواړي. لوړ پوړي چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه غواړي چې بند شي او خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخلي. وسلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو تاریدونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کره کېږي، په دوبي کره کېږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېره بیا نه چې دا کوکنار سره راځي نه ولا د خلک راځي د لې کښت کوکنار کوي بیا نه چې ورسره ډېریږي. او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او هندوانه او کچالو دا شان نه پرېږدي چې وکرل شي. دا په دوبي کره کېږي، پخوا په پسرلي وه، اوس بیا په دوبي کرل کېږي چې اوبه یې هم وچکلې، ډېرې کښته کړلې، څاګانې هم وچکړلې، چې مصرف یې هم ډېریږي، کروندګر یې هم تباه کړل، چیډ یې هم ګران کړل، چې دا یو ډېر ناوړه یو سرطان دانه رقم عمل شروع سوري. دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ، په نیش، په لام، په غورک ولسوالۍ کې، په دې څلورو ولسوالیو کې دا کښت په دوبي شروع سوري. چالانه د اوس هېڅ تباه سارې کال شروع دی، خلک ولاړ دي کړي چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړل، هم هندوانې ګران کړلې، هم یې وجات او ترکاري باندې ګران کړل، او هم یې د اوبو څاګانې شبه کړې کښته. اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هره ورځ اوبه غواړي، مصارف غواړي، تیل غواړي او هره ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت په دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي، چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي، صادرات پیدا کړو، اجر دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي. ما نه چې او د دې سره بیا نه چې راغلې ده، په دې سره بیا نه چې چې نه اولاده بیا دانه خلک راځي دلته، مینونه هم پټي، نور کارونه هم کوي، چرکې هم کوي.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله. زین احمد الله عبد القیم د بایغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رئیس جمهور کړم، زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم، تر اوسه هېڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم زردت سارا ده کندهار ولایت ده معروف تولسوالی ده محمد خان کلیشتا سارا پر لینیم زما اول ده معروف پرویت په اړه د پلاویدامیې د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه روډ چې کوم غوره بیخي زیات لګښت لرونکی روډ دی او دې په دې اړه هېڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي، څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه پلاویدامیې د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د غوښتنې د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات ترپسي یا غوره تر هغه هم پسې زیات شي. نو موږ دغه غوښتنه ده چې باید د پلاویدامیې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. والسلام احترام.
ګران کندهار نه خبره کوم، حسن د پکتیکا دی ولایت یم، نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالي کې ډېرې ساحې پاته دي چې د ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکښې کې، یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي، خلک درد په دره دي، نه سکول شته، نه مدرسه شته، نه مکتب شته، یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغسې شورې ګرځي، ښارو لوی لوی ښارو ته ولاړ شي، زما پلاسټیکان ټولوي کورونه بار کې لدوږي ولاړ شي، یا جلال آباد ته ولاړ شي، یا کندهار ته ولاړ شي، یا چیرته ولاړ شي. نه لویان یې مزدوري کوي، خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیان یې پلاسټیکان ټولوي، ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي، اوس څه وخت سمېږي، څرنګه به سمېږي؟ دا چې خمرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دوی راکېټ واخلي، بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي، بیا به نو طالبان چې بیا به نو ځوان ملګري جوړېږي، په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام وړاندې کوم، چې باید غدي ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د ورګدان ولایت چاچن ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا ستاده وشي په بازار کې د دا ډېر کمزورې زر مخابراتي افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خدا راوي. دا خدا چې د ډېره کمزورې ده، اوس په دی څو وخت کېږي کرارې بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدي بره باندې در صاف تسلور بجو ترې هیله ده چې دا غو مشکل بر حال کې. دا خدا چې ډېره کمزورې ده، خلک فرګیر دي، د ورځې بالا بس کار نه کوي، پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دا غو د افغان بیسي مخابراتي شرکت ورنوال دا ما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومنه. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره خبرې کوم. د دغه نوي حکومت لوی توپه چې مشترک راغله، هغه توپه هم دغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوځل او هر یو د خپل کاروبار، د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بیزار دي. زه هیله کوم محترم رئیس جمهور اشرف غنی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بحران ته د قرآن په لحاظ پام وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه کولی پېښ دي بل چاته استعفا ورکړي، بل چاته وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب، اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کوم چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکي چې موقعیت لري، دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کوم چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه د دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې. دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی. دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانان ورون یو لم لمونځ نشي کولی، دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کوم چې امر دی وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي، ټول مسلمانان ورون لمونځ وکړي. مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم، زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاص را پرېږم. زما نظر دا دی چې دغه بندیان چې افغانستان کې بندیان دي، دغه په زرهاو زرهاو، نو دغه بندیان چې دي تاسو وایي د حکومت مشران وایي چې وای موږ د بشري حقوق په بای کوه دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دوه نه ډېر بندیان دي آیا دغه چې یا شپارس کاله یا پنځلس کاله کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د مېړه یا د ورور سره وګوري آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره پخلوقلو نسي دلی او دوی وای موږ بشري حقوق په بای کوه بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس کاله دغه لس کاله او شل کاله کښې نه وي دا خو بشري حق نه دی خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا ښځه خو باید وګوري یو دا پوښتنه کوم بس الله په کلام کښې ده سپینسري وو نیونیان وو کوشنیان د خلاص دي آیا د دوی په دغه قانون کښې کوشنیان هم بندیان دي سپینژري هم بندیان دي نیونیان هم بندیان دي دا څنګه بشري حقوق دی اخره خبره دا کوم د د خپلو مشرانو څخه دا غوښتنه غواړم چې آیا دغه بندیانو ته د دغې مشته حیوانانو په سترګو وګورئ د هغو څنګه پر وخت باندې خوراک ورسره کېږي د هغسې درملنه کېږي آیا زه دغه وم چې د دغو بندیانو جم داسې درملنه وکړي د باغې وشته حیوانانو په سترګو ورته وګورئ وسلام
بله السلام علیکم زبا سالار ما د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاذ سره په تماس کې یم زما یوه غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر ناهیلي شوي دي غواړو د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټول اړتیاوې او ستونزې او مشکلات په کې حل شي
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه محمد تاسو دا پیغام پرېږدم چې زموږ د پنځه مشکل دی او هر څوک لرزي ده ته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ دومره پیسې تر اوسه پرې ګټلي هم نه یي یعنې زموږ د هیله صفایي پیسې یو یا زره افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو اوس بیا مستقیت والا را روان دي میلات والا را روان دي چې یو را کوشه زره افغانۍ ماسې مالیا اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ ماسې کړي دي یو لکه کوشه زره افغانۍ مالیا غواړي نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دغه مسولینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسولینو پرې ورسوي چې دغه پیسې لږ کړي او دومره ظلم نه کوي ځکه چې نه موږ دلته د کاره کېږو او موږ دلته به کور شو نو وسلام
السلام علیکم زه نثار احمد د کندهار ولایت د جړې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د کندهار ولایت د جړې په ولسوالۍ کښې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي دغه مشکلان یې پر خلکو بند کړي دي نو خلک خپل خواري او غریبي نه شي کولی زموږ د لوړ پوړو چارواکو څه دا غواړو چې د موټرسکلان ژر د جرې لکړي ځکه چې اوس خانان خلک هغه ضرورت نه ورته لري موټر چلوي او د خواران غریبان خلک دا د موټرسکله وس نه لري چې رانیسي کلري هغه یې نه شي راایستلی نو خامخا خو ضرر چې موټر دا شی سړی نه شي پیدا کولی زموږ د لوړ پوړو مشرانو څه دا غواړو چې دا ژر د جرې لکړي وسلام
زما پیغام د ازادۍ رادیو د لارې څخه باید وه ډاکتر صاحب اشرف غنی وه ډاکتر صاحب عبدالله ته وو نورو منصبینو ته ورسېږي چې د دوی د ریاست جمهوري په وخت کښې د کاندیدۍ په وخت کښې خلکو خپل وینه پر لرغیو واخیستله دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته د اسلام د افغان د مرګ په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه زه خبره کوم نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې ولې یې بندې کړي دي اردو وو ولسوالۍ وو پلوسو ګردو که دغه د اسلام د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري خدای خو یې اوري ورځ عشر خو شته که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي که مسلمانان نه دي نو خلک دې کور کښې شي باره خلک په ځان وپوهېږي نو زما پیغام دغه دی سل په سل کښې به دا پیغام باید ورسېږي السلام علیکم
مطلع خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه پکتیکا ولایت کښې بېخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي بېخي اداري فساد بېخي په ښکاره روان د ولایت نه والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري هېڅوک داس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړا وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا اجراحت وکړه وروره که بېخي زیات مشکلات دي وروره خلک یې په بدویو سره پټل کړل وروره که هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي او باطل ترې پورته کوي سرمایه داره سړی همېشه کامیاب ده چې محکمې تم تیار ده سرموالی تم سرموالی هم جده په ګټه ده محکمه هم جده په ګټه ده سرمایدار سړي په خاطر د غریب سړي هیڅ څوک غږ نه اوري ولایت رهبري هیڅ اراده د دې نه لري چې ادارې فساد ورکه زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د اشرف غني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد ورکومه یعنی هغه لوړې هغه شي سره لاکوم قول چې تا الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه چې دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک چې اراده ولري. وسلام په احترام.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوي، نو کولای سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خبرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.